ستړي مشه د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منظر شهید یم. نن د پنجشنبې زیارت ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 22 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. لومړی پام وکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. پرون د بلوچستان د مرکز کوټي په مشهور سرینا هوټل کې ځانمرګي برید 15 تنه وژلې دي او 12 تنه نور یې ټپیان کړي دي. دا برید په داسې وخت کې وشو چې په دې هوټل کې د استوګن د چین لوی سفیر له خپلو پلاو سره په دې هوټل څخه وتلی و. بل پلاو ته د امریکې د مذهبي ازادیو د نړیوال کمیشن تازه ریپورټ وایي چې پاکستان کې د مذهبي ازادۍ حالت نور هم خراب شوی دی او وایي حکومت په منظمه ډول د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو پر ضد قوانین جوړ کړي دي او د مذهبي اقلیتونو په ژغورلو کې ناکامه شوي دي. همداراز بل پلو د چین صدر شی جینګ پینګ به د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د موسمي بدلون په اړه کېدونکې غونډه کې وینا کوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د امریکې صدر جو بایډن را جوړه کړې ده. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار را شاملوو. تر پایه زموږ سره مل اوسئ.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د جی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. د مهال زو د ریپورتونو ولوري ته لومړی راپور هم د کوټي د بریډ په اړه وندې چې پر رون کوم بریډ د سرینا هوټل کې وشو. په هغه کې 15 تنه ووژل شول او په دې کې 12 تنه ټپیان دي. راځي چې تفصیل د بارکوال میاخیل په دغه ویډیو ریپورت کې وګورو.
د کوټي په مشهور سرینا هوټل کې بیګاش په ځانمر ګبرت په داسې وخت کې وسو چې په دې هوټل کې استوګن د چین لوی سفیر ل خپل پلاوی سره ل دې هوټل وتلی وو. رسنۍ د پاکستان د استخباراتي چارواکو لخوا وایي د چین سفیر د پاکستانی پوځ ل چارواکو سره د کوټه شهر په چاوني کې میلمه وو او له هغه ځایه سرینا هوټل ته د ستنېدو پر لار وو چې دا چاودنه وسوه.
کترهګر دی که هر څوک دی چې ل بم سره دننه تللی دی دا خو زموږ د امنیتي ځواکونو کمزوري ده. په دې کې د هغوی ډېر زیات قصور دی. کترهګر راځي دوی ولې تلاشي نه اخلي او بم دننه څنګه ځي؟
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزیا لانګو وایي د چین د سفیر او د هغه د ملګرو د استوګنې بندوبست هم په سرینا هوټل کې سوی وو. خو وایي دا لا څرګنده نه ده چې د برید هدف څوک وو.
زموږ میلمنو یعنی چینایي پلاوي ته د امنیت په اړه له اوله کوم ګواښ نه و. د چاودنې په وخت په هوټل کې یو هم غیر ملکي وګړی موجود نه و. د چین سفیر د کوټې په چاوني کې و.
پاکستاني طالبانو د دې ځانمرګ برید ذمہواري منلې او وایي د برید مقصد په هوټل کې دننه د ځایي او بهرنیو کسانو غونډه په نقشه کول و. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید په کلک غندلی او دا خبره تایید کړې چې د چاودنې په وخت د چین سفیر یا بل کوم چینایي وګړی په هوټل کې موجود نه وو او نور ته کوم ځان رسیدلی.
د پاکستان امنیتي ادارې د دې پیښې پلټنه کوي. موږ باوري یو پاکستان به د پیښې حقیقت را برسېره کړي او قاتلین به د قانون منګورو ته وسپاري. چین به له پاکستان سره په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې کلک ولاړ وي او په ګډه به د سیمې د آرامۍ او په پاکستان کې د چینایي ادارو او وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
د کوټې د پولیسو په وینا تیر شپه د سرینا هوټل په چاودنه کې ټپي سوی یو بل ځوان د کوټې په سیول روغتون کې ساور کړي او په چاودنه کې د وژل سوی شمیر 15 تنو ته رسیدلی. د سیول روغتون د ویاند وسیم بیگ په خبره په چاودنه کې ټپي یو لستانه لا هم په روغتون کې بستر دی چې وایي په هغه کې هم د یو بل ټپي تن حالت لا خطر سره مخ دی.
بیا د دې دوستي کوم یو رشتہ دغه سدي هغه سر ختم دې دوله د پاره هم کېدلی چې وساله په خبر دینو خو بار ډیر غلط کار وسو. بس
د دې چاودنې مقدمه د کوټې د ترهګرۍ ضد ادارې د پولیسو په تاڼه کې درج شوې ده. پولیس وایي په مقدمه کې د قتل، اقدام قتل، ترهګرۍ او د چاودیدونکو توکو د فی اچول شوی دی. په کوټه کې د بم ناکار کوونکي سرکاري ډلې چارواکو د سرینا هوټل برید ځانمرګې بللی او وایي بریدګر له یو موټر سره سرینا هوټل ته ننوتی وو او په برید کې له 6-8 کیلوګرامه د C4 په نامه زیات خطرناک چاودیدونکي توکي کارول شوی دی. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ویلی د کوټې برید د نړیوالو د سو برخه ده. شیخ رشید په اسلام آباد، راولپنډی، کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د دا ډول نورو ترهګریزو بریدونو خبرداري ورکړی دی. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه راپور واورید. د دې تفصیل مهم د دې پیښې واورید. تل په پاکستان کې کله چې دغه سي پیښې هم کیږي چې هغه هم د سی پیک یا د چین تاسو ولید چې په دې هوټل کې د چین سفیر هم البته په د پیښې په وخت موجود نه و خو همالته تللی وو. او دا مهال زموږ سره په خبرونه کې پیر زبر شاه صاحب ملګری شوی دی. هغه نه به هم ځینې پوښتنې کوي د سی پیک په اړه. ونسړی مشه په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر
پیر صاحب. ولی سی پیک تل په پاکستان کې دومره کنټروورشل کیږي یا جنجالي کیږي؟
جی سی پیک خو ډېر وجوهات دی. یو خو تاسو ولیدل چې داسې ترهګر حمله مخکې هم شوې دي چې داسې چارواکي وایي چې دا سی پیک ټارګټ کېدلو. دا نن هم دی وایي خو ضرور نه دی چې دا سی پیک ټارګټ کولی. خبرال سی پیک باندې ډیر زیات دلته تحفظات دي، اسپیشلی د بلوچستانو او د پښتنو. هغه وایي چې دا سی پیک چې کومه معاهده چین سره پاکستان کړی دي په دې کې خو یو شفافیت نشته. دوی ته پته نه لګي چې دا په کوم شرطونه په کوم هغه باندې دوی دا معاهده کړی دي. بل هغه چې پښتنو او بلوچ سیمو ته هغه ګټه نشته چې کوم دوی ته ویل شوی وو چې دلته به پروجیکټ راوړي، دلته به روډونه جوړیږي، دلته به نور کارخانه جوړوي. هغه اوس پورې نه دي سوي. او دوی وایي چې دوی نه دا خیال پښتانه او بلوچ وایي چې دوی نه دا خیال چې دا به وسی. دغه نه علاوه لوکل خلکو ته فرض کا روزګار خبرې نواز شریف اول سٹارټ شویلیو چې دا به یو گیم چینجر دی. دغه نه به ډیر زیات بیروزګاری به ختم شي، په لکاو خلکو ته روزګار ورکړي. هغه هن دي سوي او پښتانه سیمو چې تاسو وګوره اوس پورې دا سغت پروجیکټ سی پیک لاندې نه دا شروع سوای. بل پښتانه دا خبره کوي او بلوچ دوی وایي چې دا قرضه ټول پاکستان په نوم اخیستل شوی دا او دا به ورکوي هه ټول پاکستانیان بیا په ګډه. خو ګټه خالی ورنه په پنجاب شوا خسته خلکو او د پنجاب حکومت او چې کوم پښتانه دی او بلوچ دی دوی ته پکشه هیڅ ګټه نه ده.
دغه نه نو به د پاکستان حکومت په دې اړه باندې سوای بیا
نو پاکستان حکومت خو اول دا ډیر غټ یو پروجیکټ و چې 2015 شه دوی اعلان کړای. نواز شریف ویل چې دغه نه به پاکستان معاشي چکم تقدیر دغه به بدل سی، پاکستان شه به بیروزګاری ختم سی او پاکستان شه به خوشاله رای سی. خو هغه اوسه پورې دا سه نه دي سوي، بلکې دا سه وخت هر راغلی چې پاکستان حکومت په چین باندې دا داوی وکړي چې چین والا ګټه دوی ته ډیر روانه ده. دغه نه علاوه بیا موږ ولیدل چې دغه اوس یو دوی نوی سکیورټی فورس جوړ کړی 15,000 کسانو او یو فوجی جرنیل په مقرر کړای هغه مشر. نو پاکستان شه اوس او بیا پاکستان چې کوم هغه کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې ورته وای چې کوم بجټ خساره ده هغه زیاته سوولې چې پاکستان او بیا پاکستان مجبورن لاړه یا آی ایم ایف ته $5 بلین هغه نه واخیستل. نو مطلب دغه نه داسې پته لګي چې کوم خبرې وي او کوم تمې وي د سی پیک منصوبې نه چې پاکستان شه بدار غټ بدلون راولي هغه دا سری د سی چې نه دراغلای او دلته چې کوم ملت پال قومونه غوندونه دي او دین علاوه نور چې کوم داسې سنکاران دي هغه هوایي چې دښ پاکستان ته نقصان ستا او هغه ګټه نه دراوړي چې کوم دی ویل چې دا په لاس راوړي.
پیر صاحب خپل امریکا د سی پیک د پروژې په اړه ونڅوي یا هغه هم په دې اړه کوم اندېښنې لري او کڅنګ
د امریکې خو بالکل اندېښنې شته. تیر کال ال ایس ویل چې کوم مشره وه د سټیټ ډپارټمنټ شي د جنوبي او مشرقي ایشیا پاره، هغه دا خبره کړې وه وسطي ایشیا پاره، هغوی دا ویلي وو چې کوم دا قرضې دي چې کوم چین پاکستان ته په د سی پیک په مت شي امداد به ورته وایو، قرضې چې کوم دا چې کوم ورکړې دي په دغه شي خو یو شفافیت نشته، د ټرمز اینڈ کنډیشنز پته نه لګی چې دا په کوم شرطونو ورکړی شوی دی. بل دوم غټ اعتراض دا و چې دغه چې کوم قرضې دي دغ لاندې و پاکستان معیشت نور هم خراب سي او پاکستان به هغه ډټ ټریپ چې ورته وایي او صرف په پاکستان شي نه، په چین باندې دا تور هم لګی لکه سریلانکا شي نور هیوادونو شي، دوی هلته قرضې ډېرې غټې قرضې ورکي، هغه واپس هغه هیواد بیا نسي واپس کولای، نو هغه وجنه خپل خود مختاری چې کومه ده هغه چین په حواله کې، نو پاکستان شه دا خطر ده، امریکا دا خطر سرګنده کړی و. دغه نه علاوه امریکا دا هم وای چې زنه چې کومه ده برخې دي د سی پیک هغه په متنازع علاقه شه دي، داسې علاقه چې هغه باندې د هند داوه ده لکه گلګت بلتستان، نو په ده باندې امریکای اندېښنې دي. خو بهر البنیادی اندېښنې دا ده چې یو خو شفافیت نشته او باید چې دا شفاف وي، بل دا قرضې چې کوم هغه دا پاکستان باندې قرضه به دومره سي چې پاکستان به چین په اثر لاندې نور هلار سي.
ډېره زیاته مننه پیر صاحب ستاسو څخه.
ډېره مننه.
د ډي وی لیدونکو، تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د امریکا غږ دی ودا، او تاسو د غ خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه غوري یا وري. زو د یو بل مهمه ریپورت ولورې ته چې مدواتي ریپورتونه وایي د حکومت لخوا لا قانون تحریک لبیک سره لوزنامي پر سر د پنجاب صوبي پولیس کې ناخلاری لیدل شي، او لوړپوري پولیس افسران دا غني چې حکومت پولیس چارواکو باندې حمله او تشدد کې ککړ، د تحریک لبیک گرفتار غړو پر ضد قانوني کاروایونه ډډه کوي. راځي چې تفصيلي د پیر ولا
ڈان ورسپاړه د پنجاب پولیس لوړپوري چارواکو لکول وای چې د ریاست لخوا د لاقانونه تحریک لبیک سره لوزنامې له امله د دغه تنظیم په ضد د پنجاب پولیس قربانې په اوبو لاو شوې دي چې له امله پنجاب پولیس فورس کې ناکلاري لرلی شي. رپورټ زیاتوي دغه پولیس افسران د اندېښنې هم لري چې ګنې پنجاب حکومت د لاکارونه تحریک لبیک د کارکنانو په ضد درج سوو مقدمو باندې کاروای نه ډډه کوي. دوی خبرداري ورکوي د تندره وډلې نیول شوي کارکنان بغیر د سزا نه خوشي کولو له امله په راتلونکي کې د دې بدې نتیجې مخې ته راتلی شي. وی او ای ڈیوا سره خبرو کې د دفاعي چارو سیډونکو ډاکټر حسن اسکری هم پولیس چارواکو باندې حملو کې ککړ د تحریک لبیک کارکنانو په ضد کاروایی ضروری بولی.
اتنی زیادتی پولیس کے ساتھ نہیں کی، یعنی مار پٹائی پولیس کے بندوں کی جتنی کہ یہ تحریک لبیک والوں نے کی ہے. سلسلے میں حکومت کو جو لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
اغو ویل دا حقیقت ته چې د تحریک لبیک کارکنانو سور وزه د پنجاب پولیس باندې چې کم تشدد کړی دی دا غي مثال نه ملاویږي، ځکه حکومت ته پکار دی چې پولیس چارواکو زورولو کې ککل د تندره وډلې کارکنانو ته سزا باوري جوړ کړي. دور وزړوان د کام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلو د تحریک لبیک د تشدد نه ډک احتجاجونو کې سلور پولیس چارواکي مړو، د شپږو سو نه زیات جوړ بل شوي دي. خود دې په سبا د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید د ٹی ایل پی سره شوې لوزنامې د لارې پاکستان کې د فرانس سفیر اوښکلو لپاره د قرارداد وړاندې کولو او د ٹی ایل پی نیول شوې کارکنانو د خوشی کولو اعلان کړی و. شیخ رشید دا هم ویلی دی د حکومت لخوا تحریک لبیک لا قانونه ګرځول کېدو پریکړې په ضد یاد تندره وډله دیرشو ورځو کې دننه عدالت ته اپیل کولی شي. او د یو شخصي ټی وی سره خبرو کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری په دې اړه بیا صدا سی ویلی اغه ویل د بندیز د ختمون لپاره به ټی ایل پی ته د تشدد نه توبه کول وی او تندره وډله به د عدالت پړوان دي د ریاست واکداری منی. د حکومت او ټی ایل پی ترمنځ د لوزنامې وروستو پینډې انتظامی امنیت ته زیان رسولو په تور د تنظیم نیولې شوې شپږ دېرش کارکنان خوشي کړي دي. دغه سیر د پېښور یو ځایي عدالت هم د ټی ایل پی یو سل څلور غړي په ضمانت خوشي کولو امر جاری کړی دی. بلخوا د ٹی ایل پی سره شوې لوزنامې د لارې پاکستان کې د فرانس د سفیر اوښکلو لپاره د حکومتي غړي لخوا وړاندې کړل شوې قرارداد باندې به سبا له قومي اسمبلۍ غونډه کې بحث کیږي. تیره غونډه کې مخالف ګوندونو دغه قرارداد باندې اعتراضونه راپورته کړو. دوی په سپیکر باندې د قرارداد لانجمنه جوړولو تور هم لګولی و. مخالف ګوندونه د حکومت او ٹی ایل پی ترمنځ لوزنامه باندې هم اندېښنې لري. دوی د حکومت څخه د غلوزنامه پارلمان ته وړاندې کولو غوښتنه کوي. د تحریک لبیک مشر سعد رضوی د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام خاکی خپرېدو په ضد پاکستان کې د فرانس د سفیر اوښکلو د غوښتنې په سر احتجاجي لاریون د اعلان وروستو د پاکستان حکومت گرفتاره کړی و. د هغې وروستو یاد تندره وډلې په ګرد هېواد کې احتجاج پیل کړی و. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د مهمه ریپورت په لوري ته چې د امریکای د مذهبي ازادیو د نړیوال کمیشن تازه ریپورت وایي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادیو حالت نور هم خراب شوی دی او وایي چې حکومت په منظمه توګه د مذهب د سپکاوي او احمدیانو پر ضد قوانین جوړ کړي دي او د مذهبي اقلیتونو په ژغورلو کې ناکامه پاتې شوی دی. راځئ چې دغه راپور او د دې تفصیل د ارشد حسین په ریپورت کې واورو.
دې رپورت کې یو ځل بیا سپارښتنه شوې چې د پاکستان په ګډون هغلس هیوادونه دي د هیواد د اقلیتونو د مذهبي ازادو د منظمې رواني شدید سرغړونې لقبله د ځانګړي اندېښنې په فهرست کې واچول شي. د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي نماینده حافظ طاهر اشرفي د مذهبي ازادو په حق د امریکا په دې رپورت وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې وایي د تیرو شپږو میاشتو راهسې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې د اقلیتونو په حواله صورتحال غوره دی او د هیواد دننه په تیر شپږو میاشتو کې د اقلیتونو د مذهب د بدلون او په زور د ودونو کومه پیښه مخې ته نه دراغلی.
ذاتی نوعیت کے معاملات ہیں, تین کے مجرم گرفتار ہیں اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں.
دی وای ترکمه پوره چې د قادیانانو د قتل خبره دنو په هغه کې دوه کیسونه د شخصي نویت دي او په درې کیسونو کې ککل تنان نیولې شوی او د هغوی پر ضد د مقدمو اوریدنې روانې دي. په دې رپورت کې ویلي شوی چې له مذهبي اقلیتونو سره د پاکستان د چلن اندازا له احمدي ډلې سره د دې هیواد له سلوکه خل لګی دي شي او وای دا ډله د خپل عقیده او له دې قبل چې ځانونه مسلمانان ګڼي له سختو رسمي او او ټولنیزو زورونو سره مخ ده. رپورت زیاتوي چې په تیر کال کې د احمدیانو په هدفي وجنو کې هم زیاتوالی راغلی او د جولای او نومبر میاشتو ترمیز د مذهب په سپکاوي د تورن امریکایي نسله پاکستانی طاهر نسیم په ګډون 15 تنه احمدیان وجلی شوي. په رپورت کې دا هم ویلي شوي چې پاکستان د تیر کال مئی په میاشت کې د سپریم کورټ د کال 2014 د پریکړې په بنیاد د مذهبي اقلیتونو یو کمیشن جوړ کړی و، خو وايي احمدي ډله پکې نه و شامل کړی شوي. رپورت زیاتوي چې کله په دې کمیشن کې د احمدي ډلې د شاملولو بحثونه پیل شول، نو د پاکستان د مذهبي او د مذهبونو ترمنځ د همغږۍ د چارو مرکزي وزیر نورالحق قادری ویل، څوک چې هم د احمدي ډلې سره خواخوږي یا زړسواندي ښکاره کوي نو هغه نه اسلام او نه پاکستان ته وفادار دی. پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی پخوانی مشره او غړی زهرا یوسف وایس آف امریکا ډیوه ته وایي، په پاکستان کې د اقلیتونو په زورونو کې کمی نه دی راغلی. احمدیان وجلی کېږي، د شیعهګانو پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمې درج شوي او هغوی اوس مهال په کراچۍ کې د قائد اعظم د مزار مخې ته د جبري بيدرکو په اړه احتجاج کوي. هغه وای پسین صبح کې د هندو اقلیت د جینکو په زور مذهب بدلول کیږي او بیا اغوی سره ودونه کیږي او دا لړۍ روانه ده. حکومت وای چې په دې اړه به قانون جوړوي، خو تر اوسه پورې په دې حق له کم پرمختګ نه دی شوی. رپورت وای تیر کال په پاکستان کې په محرم میاشت کې د مذهب د سپکاوي سلويخ مقدمه درج کړي شوی دي، چې وای اکثر پکې شیعه مسلمانان په نخښه شوی دي، خو نور مذهبي اقلیتونه هم پکې هدف کړي شوی دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د مذهبي چارو او مذهبي همغږۍ د کمیټې غړی او د واکمن تحریک انصاف ممبر جمشید تامس وایس اف امریکا ډیوه ته وایي، د امریکا د دې رپورت غندنه کوي او دا نه مني.
زمونږ استره تیر شو، مونږ هر څه کړی دي، ټیک دی، ازادي سره مونږ لاړو، خپل چای ته لاړو، مانځل ته کو، مونږ دلته دومره فیسټیولز کیږي، مونږ خو کلم داسې مشکلات درپیش نه دي راغلي.
رپورت وایي په کال 2000 کې په پاکستان کې 13 تنه عیسایان د مذهب د سپکاوي په تور په زندانونو کې بندیوان شوي، او په دې کې داسې وطنان هم شامل دي چې د مرګ سزا ورته اورولې شوې ده.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه ریپورت د ارشد حسین څخه واوریدو چې د امریکای د مذهبي ازادۍ او د نړیوال کمیشن لخوا تیر ورځ جاری شوی وو. په همدې اړوند مو د دغه کمیشن د کمشنر فریډریک ډیوی سره مرکه هم کړې ده. دا غوی نه مهم د دې د سیمې په اړوند مهم ټکي چې کوم په دې ریپورت کې راغلي غوی پوښتنه کړې ده، راځي چې دا غوی ځوابونه په دغه مرکه کې واورو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون خپل تازه کلنۍ راپور څو شېبې وړاندې خپور کړ. ما د ټولو لویو ټکو د کتلو چانس ترلاسه نه کړ، خو تاسو موږ ته ویلی شئ چې د پاکستان په اړه مهم ټکي څه دي؟ آیا د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون راغلی دی او که اوس هم د اندېښنې وړ هیواد دی؟
Yes, it is. Actually, the
او دا د پاسل کې په لومړي ځل د امریکا د مذهبي ازادۍ کمیشن خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې پاکستان د مذهبي ازادۍ د خلاف ورزو په سر سی پی سی لا کنټری آف پارټیکولر کنسرن وګرځول شي. دا حیثیت د پاکستان د کال 2003 چې کله نه سټیټ ډپارټمنټ لا د خارجه چارو وزارت پاکستان د مذهبي ازادۍ په نشوالي په ګوته کړې، او بیا په کال 2013 کې سی پی سی ونومول شو. د دې وړاندې سټیټ ډپارټمنټ د پاکستان نوم د مذهبي ازادۍ په حواله په سپیشل واچ لیست کې د سار په خاص نوم لړکې چولیو. که لګ نه لګ وایم نو حالات په پاکستان کې لانجمند دي، او په دې رپورت کې چې څنګه ویل شوی په پاکستان کې حالات په کال 2000 کې بدتر شوی. حکومت په یو منظمه توګه د مذهب د سپکاوي قانون او د احمدیانو خلاف امتیازي قوانین په وړاندې بولي چې شیعه مسلمانان، عیسایان، هندوان او سیکان یې ښکار کیږي. د هندوانو جنکو سره په زوره ودونه کیږي او په زور مسلمانولي شي او نورې مذهبي ازادۍ نه لري.
تاسو زموږ سره د پاکستان په اړه مهم ټکي شریک کړل چې پکې مو د ډیرو ستونزو او مسلو یادونه وکړه. د مذهبي ازادۍ لپاره د پاکستان په اړه تاسو تر ټولو لوی اندېښنه څه ده؟
د ټولو نه لوی اندېښنه دا ده چې د پاکستان حکومت د مذهبي توندلارو په شا ولاړ دی. څوک چې مذهبي لګکې ډلې وژنې، زوروي او یروي، او د عیسایانو او احمدیانو یو شمېر خلک د مذهب د سپکاوي په تور هدف شوي او وژل شوي. دا هر څه د حکومتي چارواکو په شتون کې روان دي او د دوی په شا ولاړ دي. که سنی تندروي هر څو د نور مذهبونو د منونکو خلاف سخت تشدد کوي او د هغوی تباهي کوي.
تاسو په پاکستان کې د مذهب سپکاوي مسلو ته څنګه ګورئ؟ ډیری وخت خو تورن کسان له کومې محکمې څخه مخکې لا وژل کیږي.
او
په اصل کې احمدیان د مذهب په سپکاوي تورن کیږي او دوی د توندلارو مسلمانانو لخوا مسلمانان نه منل کیږي او په نخښه کیږي چې یوازې تیر کال یې 15 غړي وژل شوي. د واکمن ګوند او حکومتي خلکو په ښکارا د احمدیانو خلاف د کرکې ویناګانې کړي او د مذهب د سپکاوي تورونه پرې لګي. او که هر څو هغوی ځان ته مسلمانان وایي خو توندلار یې مسلمانان نه مني.
د لګکیو او په ځانګړي توګه د هندو نجونو په اړه په سند کې په زور د مذهب بدلولو موضوع هم جدي ده. د دغه مسلې د حل لارې لپاره ستاسو د کمیسیون سپارښتنې څه دي؟
د ټولو اول خو زمون کمیشن د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ نه غواړي چې پاکستان د سی پی سی اعلان کړل شي او پرې بندیزونه لګولو کې هیڅ نرمي ونه ښودل شي. دویمه دا کېدلی شي چې امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه خپل قانون یو برخه داسې وکاروي چې د پاکستان سره په ګډه د مذهبي ازادۍ ماحول ښه کړی شي او دې ته وده ورکړي. په دې کې به داسې ژمنې او عملي ګامونه اخیستل وي چې په زور به څوک نه مسلمان ولي کېږي او په خاصه توګه پیغلې هندوې کېنه کې. موږ د امریکا حکومت نه غوښتلی چې د پاکستان په هغه ادارو او شخصیتونو د مخصوص بندیزونه ولګوي چې د دې مذهبي توندلارې او د مذهبي ازادۍ د خلاف ورزو ذمہوار دي. په آخر کې به دا ووایم چې د امریکا د حکومت نه غوښتنه کوو چې په خلاف ورزو او توندلارې چې څوک هم ککړ دي احتساب دی وشي.
آیا د امریکا حکومت په خپل خبرو کې د پاکستان له حکومت سره دا مسائل راپورته کوي؟
زما تر معلومات امریکا دا خبره راپورته کوي، خو دا زموږ کار دی چې د امریکا د مذهبي ازادۍ کمیشن چې دا باور کړي چې په دې مسله د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړو.
د جی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه مرکه او اوریدله. په دغه مرکه کې د دې کمیسیون کمشنر هم د هندو انجونو یا د هندو لګکیو په پاکستان کې د هغوی په زوره په بل مذهب ته یا اسلام ته راړول ذکر یې وکړ. په همدې اړوند یو ډاکومنټري هم د مشال راډیو خبریال داود خټک تیار کړی دی. راځي چې دغه ډاکومنټري یا مستند فلم په ګډه سره وګورو.
هر کال لزګونه هندو انجونه
مرضی سے جو ہے نا اسلام قبول کیا ہے،
فل مذہب پری تھی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ خوشی سے گئی ہے، کیا ہے
تنجنا د کورنئی د فخ خلاف مسلمان و حلکان تو دی
دکھ تو اور بھی ہوتا ہے اور خوشی کو نہیں ہوتا ہے.
مشال ریډیو اغه ملایان پختلی چې ویل کیږي هندو انجونا مذہب بدلولو ته مجبور دي.
لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں.
او دا هم چې ولی په زور د مذهب بدلولو مخنیوي قوانین نه جوړي.
There's no clarity. It shouldn't be an informal group of clerics, for instance, doing this. It should be the state doing this.
د برچونډي شریف درگاه د سند له اغو درو مدرسو یو ده چې ویل کیږي پکې هندو انجونه په زور دین بدلولو ته مجبوریږي. سمرن کماری د 2006 د اگست په 19 په همدې ځای کې اسلام قبول کړ.
تھانے پہ پہنچا بھی نہیں ہوں کہ اس کی کال آئی ہے کہ آپ کی لڑکی ہمارے یہاں ہے, وہ کہتی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں.
د سمرن ورور سنی کمار په وینا خور یې نفسیاتی ستونزې لري او دید یې کمزورې دي او دا چې هغه تر تختولو وروسته په زور مسلمان شي. دی وای سمرن ولس کلن را
اسان تر مو موکل دي متا ته ته سان ته کو زبردستی دي نه مند مسلمان تھی نه.
په دې ویډیو کې مور او ورور له سمرن سره ګوري, خودی وای له سمرن سره ورته د یوازې قتلو اجازه ورنکړه.
ہم اس کو سمجھائیں گے ہمارے ساتھ رہ کر تو دیکھیں, وہ ادھر ہم گئے تھے وہ فل پریشر میں تھی, ڈر رہی تھی. ابھی آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اور وہ لوگ اس کو اشارے دے رہے تھے.
د سمرن اسلامی نم اس عائشہ دے او دائی مسلمان میڑ دے.
دیکھو نا ہمیں جو ہم واپسی آگے تھے پھر ایک دو گھنٹوں کے بعد انہوں نے ویڈیو شو کر دی کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے, اس کا نکاح بھی ہو گیا ہے دو گھنٹوں میں.
اپنے ورثاء کے لیے, اپنے پچھوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟
میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں مجھے تنگ نہ کرے, میں ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں, مجھے خوش رہنے دیں.
پر بل ورز عدالت اغه درخواست منظور کړ چې پکې سمرن له خپلې هندوی کورنۍ څخه د تحفظ غوښتنه کړې و. پولیس د قضیه له تحقیقاتو انکار وکړ. تر دې یوازې لس ورځې مخکې په دې ویډیو کې سمرن په خندا خندا کشر ورور ته راکی تړي, خو بل ورځ بیا د اغه په کور کې ماتم. خدا کورنۍ بے وسدا
بس ایسے سمجھو زمین پھٹ جائے ہم ادھر چلے جائیں. آپ یقین نہیں کرو گے, بس ہم زہر لینے پہ تلے تھے.
د پاکستان د بشری حقوقو تنظیمونه د هندو انجنو دا ډول مسلمانې دل خورا ناوړه کار بولی. د شمیرو سره سم هر کال د لګکیو تر زرو پورې انجونه او ځوانې خزي په جبري ډول د مذهب بدلولو ښکار کیږي.
They tend to be from a very lower economic background. In most cases they don't have the resources or the means to sort of fight back or to resist these attempts on their women, on their daughters, on their children.
له سرکاري شمیر سره سم په پاکستان کې 4.5 ملیون هندوان اوسي چې زیاتره یې په سن کې دي, خو د هندوانو مشران دا شمیرې 8 ملیون خې. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان ټوله آبادی 240 ملیون ده. له تاریخي پلوه سن د مذهبي رواداری او زغم مثال بلل کیږي. سمرن د ګوټګي ضلع میرپور ماتیلو تحصیل اوسیدونکي ده. د ډیر کی خار په برچونډي مدرسه کې تر مسلمانې دو ورستو اکثر انجونه د نکاح لپاره پنجاب ته لیږدول کیږي, ځکه چې هلته د انجلۍ د واده قانوني عمر د 18 پر ځای 14 کال دی.
دیکھیں اسلام قبول کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے.
سمرن د میا محمد جاوید پلاس اسلام اومان د جاوید پوینا اغا یو وشکل نه ده. دی وای له 2015 کال راهیسی ترسلو زیات کسان مسلمانان کړي. میا جاوید په زور د مسلمانولو تور ردوی.
لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکھا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ کم سے کم پروف تو کرتے, تو میں تو چیلنج کر رہا ہوں.
دا ہری لال دے چوائی پا 2019 کی دولوریانی رینا او روینا جبرن مسلمانی او وادش. پولیس آغا وقت تحقیقاتو تیار شول چھ لال دا تانی مخیتا دا زانوجن دڑکا ورک. ہری لال وائی دا رینا او روینا عمرونا 14 او 15 کالا ود. دے لکورا بہر و چھ وسلوالو اتختولی او پا زوری مسلمانی کلی.
نہیں رکانا ادھر ہتھیار تھے انہوں کے پاس, ہمارے کیا ہے, میری گھر والی ادھر سے چلی گئی, اس سے ہتھیار دکھائے وہ تو ادھر بیٹھ گئی, اور کار کیا کر سکے ہو
دوڑا خویندی مسلمانو ہلکانو تو واد شوی د روینا اسلامینم آسیا دے او د مسلمان صفدر علی دوی مخزہ دا
اب ہم لوگوں کو تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ ایسے رہتے ہیں بہنوں کی طرح بس وہاں پر آتے تھے نا وہاں پر آتے تھے ہم لوگ ملے تو وہاں پر رابطہ ہوا تھا فون نمبر لیا تھا پھر بات کرتے تھے پھر میں نے بولا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے تم آؤ میں آپ کو مسلمان کروں
روینا وائی مور پلار یہ پردے فیصلہ خپول او لمیڑ سره یې تر یوې مودې په عدالت کې مقدمه چلوله
اوس دیکھتے ته وہاں پر بہت سارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں پر آتے جاتے تھے وہاں سے خواہش تھی ہم لوگ مسلمان آئیں گے
د رینا او روینا په قضیه کې اسلام آباد ہائی کورٹ فیصله ورکړه چې دواړه خویندو په خپل خوخه واده کړي او زور زیاتې ورسره نه دي شوی عدالتی فیصلہ د میا عبدالحق چې په میا میٹھا مشهور دی بریا وګرځیدا دو اتیا کلن میا میٹھا د سند په با اثر مذهبي او سیاسي کسانو کې حسابيږي او د برچونډي درگاه سرپرست دی
اگر سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زبردست نہیں کرنا تو ہم کون ہوتے ہیں وہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لیتے ہیں کہیں سے وہ پیسے
خو میا میٹھا د پیسو اخستو ثبوت ورنکړ نوموړی په زبردستی د هندوانو مسلمانول ردوی خوای چې لنوی مسلمانو سره مالی مرسته کوي
جو مسلمان ہوتا ہے ہم اس کو تحفظ دیتے ہیں روزگار کا بندوبست کرتے ہیں اس کو رہائش کا بندوبست کرتے ہیں اگر لڑکا ہے تو اس کے شادیاں کراتے ہیں اگر لڑکی ہے تو اس کو بھی مطلب خاوند دیتے
کچھ یو وار سوک مسلمان شی پخوانی دین تا د بیا اختو لاری یہ بندش
نہیں سوال ہے مسلمان ہو گئی نا تعلق ٹوٹ گیا
یہ چھوٹی والی یہ
ہری لال او میرمن یہ وائی پر عدالتی کے سنو یہ خورا زیادہ پیسے لگولی دی
ہم کچھ نہیں کر سکتے اور بس اور کیا کرتے ہیں مار ہوتی ہے بہن ہوتی
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د رینا او روینا د قضیه پلټنې کړي کمیشن په خپل راپور کې حکومت ته سپارښتنه کړي چې په کلیو کې د ماشومانو پیدایش درجولو عمل خکړي او د مذهب بدلولو لپاره دی د عمر حد اتلس کال کړي
It should be the provincial government authorizing the conversion. That process needs to be regulated. And whenever there is a hint of coercion, when there is this hint of force, then those matters need to be criminalized.
Lal Chand Mali, the Pakistan, the Parliament Ghade, aw the Aqliyatuno Commission, Parliamentary Secretary. The commission per zor the din adawul pekhi plati.
Insisting on two things. One, defining forced convenience. Number two, law on
خو په تیرو وختونو کې مذهبي ډلو د دې ډول قوانینو خلاف سخت غبرګون ښودل
لیکن جو ملک اسلام کے نام پہ آزاد کروایا گیا اس ملک کے اندر اس طرح کے قانون نہیں چلیں گے کیونکہ انہوں نے کوشش کر کے دیکھی انہوں نے یک رائے سے سب لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں
ځینې ہندوان بیا وایي توپیری چلن او غربت هم ډیرے ہندوان مذہب بدلولو ته اڑ باسي اجے کمار ہم یو لا اغو دے چوائی لا مسلمانی دو سر سم یہ مالی حالات خشوی
ایسا کوئی مشکل وقت بھی آ جاتا ہے جب میری پہلی ڈیلیوری ہوئی تھی تو میرے پاس پیسہ نہیں تھا
خود سن زیادتر ہندوان دا بے وزلی شپے سبا کبھی او اکثر تی لا پلار او مورا دا زمکوالو او جاگیردارانو پورو نور پاتی بھی خوزنی ملایان یہ کرزو نخلاس بھی
تم کنورٹ ہو جاؤ تمہارا قرضہ معاف
کرشن شرما په پارلیمان کې د ترپار کرزلی استازي او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي دي دی وای په هندو دین کې د طبقو تفریق هم ډېرې هندوان مذهب پرې خودو ته مجبوروي
لیکن جو ودن هندو کمیونټي میں جو کاسٹ سسٹم ہے انٹر کاسٹ میرجز نہیں ہوتی نتیجے میں ہمارے پاس چوائسز کم ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے
خزنی بیا د کورنی مشکلات لوجه هم مذهب بدلوی
پنځه دیرش کلنه سیجل چې اسلامي نوم یې علیزه دی، درې بچی او میړه یې پریښول او مسلمانه شو.
مجھے پتا تھا وہاں سے لڑکیاں گئی تھی نا، میں نے نیٹ پہ دیکھا، ایک باروں میں دیکھا یہ بابا مدد کریں گے، اس لیے میں اپنے بابا کے پاس آ گئی.
خود قوانینو تر جوڑے دو پوری خائی پا زور د مذہب بدلولو پا اڑا شکونه موجود وی. حریلال او میرمنی لغپلو دو لونو رینا او روینا لاس اخستے، خو اس د دریم لور پا اڑا اندیخ مندی.
اے را جائیں بند کر رکھے اٹھا کے لے جائیں، ہم کیا کریں گے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا.
سنی کمار وائی خور یہ تر فشار لاندی دا او نشی ویلی چې په زور مسلمانه او واده کړل شوی. سنی کمار د ګوډکی په یو عدالت کې مقدمه کړی و، خو له هغه ځایه یې درخواست خارج شو. دی وایي خور یې ورته ویلي ول چې او به وژل شي نو ښه به وي چې پاکستان پرېږدي، خو دې زیاتوي قانوني جنگ جاری ساتي.
لڑکی ہم کو دیں، ہم لڑکی کو سمجھائیں، ایک ہفتہ لڑکی ہمارے پاس دیں، ہم لڑکی سے پوچھیں اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے تو بے شک کرے، اس میں ہمیں کوئی ہمیں فورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شادی غیر قانونی ہے.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2000 کې په خپل راپور کې پاکستان د مذهبي ازادیو سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد بللی، خو اسلام آباد دا تور رد کړ. البته په هیواد کې وخت په وخت د مذهبي لګکیو په ځانګړي ډول د اغوی له خزو او انجونو سره د ناوړه چلن خبرونه خپریږي. د بشري حقوقو د تنظیمونو په وینا له قانوني تحفظ پرته د داسې پیښو او د اغو ډلو مخنیوی ناشونی دی چې د دې کارونو تر شا کلک ولاړ دي.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د بل ریپورت ولوري ته چې د چین صدر شی جین پینګ په د زیارت په ورځ، یعنی نن د موسمي بدلون په اړه کېدونکو غونډه کې وینا کوي، او دغه دوه ورځنۍ غونډه امریکای صدر جو بایدن را جوړه کړې ده. راځي چې تفصیل یې د بختور شاه په راپور کې واورو.
نن د صدر بایدن په مشرۍ کې د موسمي بدلون قابو کولو په اړه دوه ورځنۍ غونډه کېږي چې صدر بایدن به پکې تر کال 2030 پورې د امریکای لخوا د زهرجن گیس کچا د 50 واخله تر 25% پورې د کمولو اعلان وکړي. د صدر بایدن د انتظامی او چارواکي 13 ورځې یو خبری کانفرنس ته ویلي د امریکای، کناډای، برتانیې او یورپیونین لخوا د زهرجن گیسونو کچا قابو کولو سره به نړیواله تودوخه 1.5% قابو کړی شي. رپورټونه وایي د زهرجن گیسونو د لاسه د کال 1980 راهسې د تودوخه یا ټمپریچر کچا 1.1% لوړه شوې ده. نړیوال مشران په کال 2015 کې په دې سلا شوي وو چې د نړیوالې تودوخه کچا به 1.5% ته ښکته کوي، خو د امریکای تیر صدر ډونالډ ترامپ د دغه تړون نه امریکا وستلې به. صدر بایدن د واک اخیستلو سره سم په دغه تړون کې بیا د امریکای د ورګډولو اعلان کړی وو، او دغه تړون یې د نړۍ لپاره مهم بللی. نن چې د زمکی نړیوال ورځ هم ده، د صدر بایدن په مشرۍ کې کیدونکې دی غونډه کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ تر 30 پورې مشران ګډون کوي، چې پکې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګاتریس، د چین صدر شی جین پینګ، د روس صدر ولادیمیر پوتین، د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن، د جرمنی چانسلر انګلا مرکل، د فرانس صدر مینوئل میکران او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی شامل دي. پاکستان وړاندې دغه غونډه ته نو بلل شوی، خو د وزیر اعظم عمران خان د تبصری ورستو چې دا حکومت خو د موسمی بدلون په اړه غوره پالیسی لري، بیا هم دغه غونډه کې ورته بلنه نه ورکړل شوی. د صدر بایدن د موسمی بدلون د پاره سلاکار جان کیری د وزیر اعظم عمران خان د دغه تبصری ورستو پاکستان ته هم په نننۍ غونډه کې بلنه ورکړې ده. په نننۍ غونډه کې به د چین د صدر شی جن پینګ خبرې ډېرې مهمې وي، ځکه چې چین د نړۍ 28% زهرجن گیسونه په خلا کې پریږدي، چې په دې حواله د نړۍ تر ټولو زیات گیسونه خوشی کوونکی ملک دی. په چین پسې په دویم نمبر زیات زهرجن گیسونه امریکا خوشی کوي. صدر بایدن ژمنه کړې ده چې دوی به تر کال 2030 پورې د نیمایي نه هم زیات زهرجن گیسونه قابو کړي، او وایي اکثره گاډي مشینریانې او کارخانې به د گیسونو او کویلو په ځای په بجلی چلول شروع کړي.
د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا مهال زو بل مهمه ریپورت ولورې ته، چې د اپریل په 28 نیټه یعنی نن هر کال د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي، چې مقصد یې د ماحولیاتو د تحفظ لپاره ملاتړ ښودل وي. خو د خلایي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر د ماحولیاتي چارواکي ګیون شمیت خبرداری ورکوي چې بدلیدونکي موسمونه به یا د دې موسمونو سره به سمندري طوفانونه په ځنګلي ځنګلونو کې اورونه د سمندري اوبو په کچه هم اثر پریوزي او پریوتلی هم دی. راځي چې د اسوسییټډ پریس خبری اداري یو راپور په ګډه سره واورو چې زمينه احسن تاسو لپاره تیار کړی دی.
د ناسا د ماحولیاتو مشر سلاکار ګیون شمیت وایي په 1901 اویایم کې د خلانه د ځمکې ړومبني اغستې شوي عکسونه حیرانوونکي وو. دغه تصویرونه سپوږمۍ ته لیږل شوي اپولو 11 نه اغستې شوي وو.
له خلا څخه د مځکې لومړۍ ننداره حیرانوونکې وه. دا د مځکې د نظام د پیچیدګۍ او ځانګړتیا په هکله نه یوازې د هغه وخت د خلکو لپاره، بلکې د ډیرو ساینس پوهانو لپاره هم ډیره مهمه وه. دغه ننداره په حقیقت کې سوچ بدلوونکې وه.
خو داسې ښکاري چې لسیزې تیرې شوې او انسانانو د خپلې نړۍ هغه شان خیال ونه ساتلو. د عالمی توانایی ادارې تازه رپورټ تر مخه نړیواله تودوخه په زیاتېدو ده. په سږني کال چې د کرونا وبا د حالاتو نه پس ژوند رورو په معمول روان شي، نو د توانایی د استعمال نه جوړېدونکي د کاربن ډای اکساید د زهرجن ګیس اخراج کچه به 1.5 بلیونه میټریک ټن ته ورسیږي، چې د کرونا وبا په سبب پکې تیر کال کمېلیدل شوی و. او رپورټ زیاتوي دا به د 2010 کال نه پس په دویم ځل تر ټولو زیاته د اخراج کچه ای. د ناسا د ماحولیاتو سلاکار ګیون شمیت وایي ماحولیاتي بدلون په سمندري طوفانونو، ځنګلي اورونو او د سمندري اوبو په کچه اثر غورځولی.
د ګرین هاوس یا زهرجن ګازونو د اخراج په سبب سمندري اوبه تر ډیرې مودې پورې ګرمې وي، او د دې اثر دای چې کله بارانونه کیږي نو ډیر زورور وي. د ماحولیاتي بدلون بل اثر دا دی چې مځکه په وچېدو ده، او د دې د لاسه چې کله په یو ځنګل کې اور ولګیږي نو ډیر زیات خوریږي. دغه ډول د سمندري اوبو په کچه هم د اثر په دې شکل کې ښکاري چې د مځکې د ګرمېدو وروسته د سمندرونو اوبه هم ګرمېږي، او سمندرونه نورو علاقو ته غځېږي، او د تودوخې درجې زیاتېدو سره ګلیشیرز هم ویل کیږي چې اوبه سمندرونو ته ځي او سمندري اوبو سطح لوړیږي.
په نړۍ کې په لاول ځل د ځمکې ورځ په 1900 کې ونمانځلی شوه، او د دې خیال د امریکا د ویسکونسن ریاست سینیټر ګیلارد نیلسن ورکړی و. پس د هغې د ماحولیاتو د تحفظ اداره EPA جوړه شوه، او د اوبو، هوا او ځنګلي ژوند د تحفظ تحریکونه هم. سکال د ځمکې ورځ په موقع به د امریکا صدر جو بایدن په کوربتوب کې یو ورچوال غونډه کیږي. د بایدن د صدارت لاندې امریکا د 2015 پیرس ماحولیاتي معاهدې ته هم واپس شوی، او واشنگتن او یورپی یونین دواړو دغه مقصد ټاکلی چې د دې سلیزې تر نیمایي پورې د کاربن په اخراج کنټرول وموندي. ساینسدانان وایي دغه مقصد ضروری دی چې ترلاسه کړی شي، چې د 21مې سلیزې اخیره پورې عالمي درجه حرارت کې د 2 درجو سانتي ګریډ نه زیاته اضافه ونه شي. ماحولیاتي پوهان او فعالین وایي د پیرس ماحولیاتي معاهدې کې د عالمي تودوخې درجه 1.5 سانتي ګریډ پورې د قابو کولو هدف لپاره په نړیواله کچه د زهرجن ګیسونو په اخراج کې د انتهایی ګامونو اغستو ضرورت دی. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، ورجینیا.
دی وسره اوسې د امریکا غاګه دی ودا ګرانو بریدونکو او لیدونکو په پاکستان کې د کورونا وایرس شمیري لا هم په زیاتی دودی په تیرو څلور ورساتونو کې په ټول پاکستان کې شپږ زره او اته سوه ناروغان د کورونا وایرس ثبت شوې دي او د دې ترڅنګ اته نوي کسان د دغه وایرس څخه مړه شوې دي. راځي چې تفصیل یې د رابیه پیر په راپور کې واورو.
د خطرناکه وایرس څخه تر وسه په هیواد کې 14,000 او 700 زیات کسان مړه شوي او 1,800 څخه زیات کسان ترنسکار شوي دي. د حکومت لاړه د کورونا څخه د زیات متاثر سیمو کې د بندیزونو نور لګولو امکان دي. وفاقي وزیر اسد عمر د کورونا پر زیاتېدونکو شمیرو اندېښنې څرګندې کړې او ویلي کچري د کورونا د خورېدو کچه کمه نسوه نو ټولو لوی ښارونو د تړلو نه علاوه بل لار نه لري.
صورتحال جو ہے وہ اس وقت سنگین ہے، انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے. میں پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کو آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں، اپنی حفاظت کریں.
حالات ډیر خراب دي. په څومره تیزی سره چې هسپتالونو ته رنځوران را روان دي دا اخري موقع ده. په کار دي خلک سنجیدګۍ سره دغه وایرس ته وګوریم. کچری په دې کې کمی نه راوستل سو نو نور بندیزونه به لګوي. د کورونا له سبب د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د مئی د میاشتې تر 15 منیټې پورې سمارټ لاکډاون لګول سوی دي. د نېشنل کمانډنټ آپریشن د شمیرو تر مخه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو کچه 10% څخه زیاته ده او په لاهور کې دغه کچه 40% څخه زیاته ریکارډ سوی ده. د دغه وایرس څخه شپږویشت نور د روغتیا د څانګې کارمندان د رنځکار سوي دي او خیبر پښتونخوا کې یو بل ډاکټر هم د وایرس له سبب ژوند بایللی دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په هیواد کې د کورونا څخه د ځپلو د روغتیا د رنځورانو کارمندانو شمیره 15,500 څخه زیاته ده چې پکې د اکثره تعلق د سند صوبې سره دي. دغه وایرس څخه تر اوسه 155 کارمندان مړه سوي هم دي. بل پلو ته د کورونا ویکسین لګولو عمل په سستۍ سره روان دي. د وفاقي چارواکو تر مخه د کوویکس د لاندې به پاکستان ته د فایزر ویکسین 1,00,000 خوراکونه ترلاسه کیږي چې لومړۍ برخه یې د جون تر میاشتې پورې د ترلاسه کېدو امکان دي. مخالف ګوندونه په دې اړه د حکومت پر تګلارې نیوکې کوي او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شاید خفقان عباسي ویلي پاکستان لومړی هیواد دی چې پکې د کورونا ویکسین خرڅېږي. که حکومت لاړه د کورونا څخه رامنځته کېدونکي حالات قابو ونه مندل سو نو ډېر ضربه د پاکستانیانو یو بل هیواد ته پر ننوتو د نړۍ اکثره هیوادونو لاړه بندیز ولګول سي. د طبي میګزین جرنل سیل رپورټس میډیسن کې خپور شوی رپورټ تر مخه د برتانیې قسم B11 په ډېر توندي سره خورېږي. په پاکستان کې هم د طبي پوهانو تر مخه دغه قسم د کورونا د رنځورانو په شمیره کې د زیاتوب سبب دی چې پکې د زیاترو رنځورانو تعلق د پنجاب او خیبر پښتونخوا سره دی. تیره ورځ د سند روغتیا وزیر ازرا پچیهو هم ویلي وو چې د دې په صوبه کې 50% رنځورانو کې د کورونا وایرس دغه قسم دریافت سوی دی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د کتونکو مشغول اول
وایس آف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پی ریال تستا سو د کیمرې پسترګ کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاندې معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202-353-1512. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. او تاسو کولی شئ چې د ټي وی ټول خبرونه څلور ور ساته په یو ټل سټ 70 بي 103 چینل باندې هم په خپل کور کې په ډش ټي وی باندې وګورئ. او د دې ترڅنګ د ټي وی په فیسبوک پانا، په ویب پانا، په ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم کولی شئ چې را سره ملګري شئ. هلته هم راغلي ټول ویډیوي دا پورونه او ویډیوي خبرونه هم تاسو کولی شئ چې وګورئ. زو د بل ریپورت ولوري ته چې د روغتیا په باب دی او د دې ترڅنګ د پولیو په حق لدی چې خیبر پښتونخوا کې په تیر شوی پولیو کمپاین کې د پولیو وایرس ښه اغیزمنه اتش پیته ماشومان ریپورت شوی دی. په دغو ماشومانو کې اتکلن شافیصل هم شامل دی. د خیبر ضلع لنډی کوتل اوسیدونکو شافیصل په خوله او عصبي نظام فل شوی دی. د متاثر ماشوم پلار عظمت خان په خلکو باندې غږ کړی دی چې د خپل ماشومان ته دی خامخا د پولیو وایرس پر ضد څاڅکي ورکړي. راځي چې نور تفصیل یې د شاینشاه په دغه ویډیو ریپورت کې وګورو.
د لنډی کوتل اوسیدونکو اتکلن شافیصل په خوله او عصبي نظام مفلوج شوی دی. د پولیو ځای چارواکو په وینا هغه د پولیو وایرس ښکار شکمن ماشوم دی چې ورته اف پی یا اکیوټ فلاسیډ پیرالیسس ویل شي. پولو چارواکي د شافیصل څخه د پولو وایرس نمونې راټولې کړي او نن یې په اسلام آباد کې موجود کامی صحت ادارې ته استوي چرته چې پولو وایرس لیبارټری ټیسټ کولای شي. د متاثر ماشوم پلار عظمت خان څوک چې په خپل هم د پولو وایرس لوجې په خپه مازوره شوی وای په کور کې موجود 15 کلن ټول ماشومان یې د پولو په ضد واکسین کړي دي. خو شافیصل اتکلن دی. هغه ویر سرګندوی چې د شافیصل د پولو وایرس نمونه مثبت رپورت نشي ولې چې د پولو وایرس کارتن د ټول عمر لپاره مازوره او کړهونو سره مخ کیږي.
محسوس دار علی شیو چې بس خپل دغه سټوډي کې په تیر شو په کې دا کټوینه وی کنه او موږ دغه ټول من مازور له شیو وسلا یې خکا ماشوم نه مش بس سلا با کې خکا دا یو سر ما د مغمزغو خپل مې مش بس سلا یې خکا خوش ټول من مازور هغه نشي کنه دا سخت بیماری ده.
چارواکی وای د شافیصل په شان خیبر پختونخوا څخه تیر شوی پولو کمپاین کې آتش پیته نور د پولو وایرس لوجې متاثر شکمن ماشومان رپورت شوی دی. بلخوا د صحت ماهرین وای پولو وایرس په یو سیمه کې د غیر واکسین ماشومان لوجې په اسانه سره یو ځای نه بل ته خوريږي او هغه ماشومان په نخه کوي کوم چې پولو وایرس په ضد نه واکسین کیږي. ارشاد خان په لنډی کوتل کې د پولو افسر دی. وای زیاتره انکاری خلک یې په دې خبره ماشومان ته په پولو ضد څاڅکو اچولو کاني کړي دي چې هغه په خپل د مازورې ژوند تیروي.
دا کوم پولیو بیماری چې دا نو دې در نظر تیر شو دا صرف دا نه چې یو ځل تا پولیو وشو بس ته ستا دا درد کم شو. په ژوند د وړوکوالي نه واخله د خپل کور چار چا پیل کې گاوند کې دا غي تکلیفون نو وخت لا بیا تعلیم لزی تعلیم نه پس روزګار لزی بیا معاشري حصہ جوړیږي. نو دا ټولو کې د کوم چې پولیو بيماري ک تا ته لګي نو هغه درد به تا ته بیا بیا محسوسږي.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه روستي پولیو کمپاین کې ټوله صوبه کې 1,03,000 ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي نه دی ملو شوی. د ترڅنګ د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو په چاپیریال کې د پولیو وارس مثبت نمونه هم رپورت شوی دی. خو چارواکي خوشبینه دي چې پرله پسې پولیو کمپاینونو له وجې د جنوري میاشتې راسي پاکستان نه د پولیو مثبت پیښه نه ده رپورټ شوې. پاکستان کې سږ کال د پولیو وایرس یوازینی پیښه د بلوچستان کې له عبدالله څخه رپورټ شوې ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، ضلع خیبر.
پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د جیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. تاسو ته راغلی د سیمې څخه ټول راپورونه او کومې موضوعګانې چې وي په هغوی باندې مو څېړنې شامل کړلې. په دې هیله چې دغه خپرونې تاسو لیدلی وي او تر پایه زموږ سره مل پاتې شوي یاست او دغه راپورونه ستاسو لپاره او ستاسو د سیمې خبرونه ستاسو لپاره ګټور تمام شوي وي او تاسو با خبره شوي وي. تاسو کولی شئ د ډیوی په فیسبوک پاڼې باندې زموږ سره ملګري شئ او هلته خپل کمنټونه خپل نظر هم موږ ته د ډیوی په مسنجر باندې را لېږلی شئ چې ستاسو کوم نظر وي د خپرونو په اړه یا کومې پوښتنې وي نو تاسو یې کولی شئ چې د ډیوی په فیسبوک پاڼه باندې موږ ته را ولېږئ. زه ستاسو قربانه منظر شهید د دې خپرونې پروډوسر عابد حسین سره ستاسو څخه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. ښه شوي.